په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې شپاړسمه د اګست اوومه. د خپرونې یو ساعته ده چې خبري برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي او د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. خو اوس خبرونه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم سول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ ویاندوی مستغفر ګوربز ویلي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له نوزیږو ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلیو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 350 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدي تر کیپټنۍ لاندې رحمن الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادر مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیونه ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور له مخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو له مخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول سوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل سوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل سوی ضرب الاجل چې غوښتنه یې کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیریا نویو واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوخت دي، د نایجر هوایي حریم له یکشنبې تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیریا له فضایي حریم د سرغړونې هره هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دې د یکشنبې تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلی ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې پرون وویل چې د چندریان دوه په نوم ستور بیړی یې د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي یې په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکزه فضا ته توغول سوې وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي، خو بریالی سوی نه و. خبرونه مو د 6 بجو په خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې راځي پاکستان کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي.
نور تقریبا 5 ساعته کینولی و په تلفون دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو.
د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تېرېدونکو امریکایي الوتکو ته نوي مقررات وضع کړي. په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ سوی دی. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغۍ اخته سوي.
دغه 2 تنه مو له لاسه ورکړل، وفات شو، شهیدان شو. پاتې 5 تنه نور د ډاکترانو د درملنې د نظارت لاندې دي.
کونړ کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې بیکاري زیاته سوې ده.
خو مزدوران ډېرې، موږ بس یو ټرالی راویستل، هغه 250-300 روپۍ دا خو بچا وړې نه.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اورېدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو لوري د دوی ځورول زیات شوی دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمیر ډیره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو لرلو سره سره تاڼو ته بیایي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼې ته بوتلو نورې تقریبا 5 ساعته کینولی و پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو. توهینونکي الفاظ کارول، ولې خپل وطن ته نه ځې، دلته څه کوي؟
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډي پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغو 2 ښارونو کې 100 تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني استادو پروا یې نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وایي پولیسو ته وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري، خو هغوی د چا خبره نه اوریده او د لګړو نورو سره تانی ته یوړ.
څو دقیقې وځندولو بیرته ویل چې هر یو 10,000 روپۍ راکړي. موږ ورته ویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړي او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. شغل شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دي، او زه دا غنم چې په دې کې رټول نه زیاته ذمہ داری په طالبانو ده، په پکار دار چې طالبان په دی باندې غږ پورته کی ځکه چې دا د افغان وګړي دي دا ټیک تک د هغې مخالفت دي یا د هغې د یارې دلته را تښتېدلي دي خو په طالبانو ډېره ذمواري جوړېږي.
ښاغلی شاهد نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل وبلل چې د کډوالو د زورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو اوو ورځو کې له پاکستانه نږدې زر تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او تر څلوېښتو ډېر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیرې جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړه ارتفاع د ملکي الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایي ملکی سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایي چلند ادارې خپل الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوتې اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 10000 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو ترڅنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $500 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدي خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر دمه یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایي ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته ورجست په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته سوي او له کابل څخه تنمړ سوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو لمخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو کلیو او لورو پرتو سیمو کې لزګونه کسان په دې وایروس اخته سوي او شاوخوا اته تنه ورڅخه مړ سوي دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمیر وسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغي پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغۍ مبتلا شوې دي. د کندوز د دشتچرچې ولسوالۍ یو وسیدونکي اقبال شهاب آزادۍ راډیو ته وویل چې د یوې ناروغۍ غوا د حلالولو له امله د ده د کورنۍ و تنه غړي په یادې ناروغۍ مبتلا شوي وو چې له دې شمېر څخه 2 تنه یې مړه شوي او 15 تنه یې په روغتون کې بستر دي.
زموږ د کور و تنه غړي یوه غوا
چې مریض و رسله دي چې دوی د غوا حلال کړو تقریبا نګدي څلور یا پنځه ورځې وروسته هغه یو ډول شدید تبه او سردرد دای پیدا کړ دغه دوه تنه مولا سور کړ وفات شو شهیدان شو پاتې پنځه تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې
څلوې کلن علاودین د نوموړي ولایت د ګلتیپی ولسوالۍ د توبرکش سیمې وسیدونکی دی. هغه وایي 15 کلن زوی د کانګو په وایروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شپخانه الحمدلله خیلی خوب کار کوي.
زما زوی د کانګو په وایروس اخته شوی وو. د ډاکټرانو د هڅو په پایله کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکونکو لارښوونې مراد کړي ترڅو د کانګو په ناروغي اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کووېټ 19 روغتون مسول ډاکټر قیام الدین ساپای وایي په یاد روغتون کې د کانګو وایروس اتلس پیکې ثبت شوي او له دې شمېر څخه دوه تنه مړه شوي.
در ما قبلی که 5 واقع مثبت ما د 3 روز داشتیم و د ایم که امروز تاریخ
د سرطان په میش کې موږ د کانګو وایروس 15 پیخې درلودي خو د اسد په میش کې 13 پیخې لرو چې له دې شمیر څخه 2 تنه مړ شوي دي. یعنی د تیر میشتي په توپیر د دغه وایروس کچه 2 چنده زیاته شوې ده. په انتانی روغتون کې ناروغانو ته ټول روغتي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کیږي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله توتاخیل وایي چې دوی د کندز د کرنې او ښاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
له ټولو وطنوالو موږ تقاضا ده کله چې دا کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون له دسکشې نه راشکوي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړوي او زخم نه بالاخره وایروس انسان بدن ته انتقالیږي چې یو نوه تبه په نامه د تبې خوندې هنده ورته ویل کېږي چې په هغې سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته هغه خونریزي شروع کوي.
د ښاغلي توتاخیل په وینا کانګو یو ډول وایروسي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په کونړ ولایت کې غریب کاران له بیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي په خبر چې سهار په مزدوري پیسې راوتل، تر ماښام به یې 200-300 افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ هم نسی ګټلی.
اوس د ماخوستن 8 بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوې، خو 45 کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو څرور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لاس کسانې د شپې مې کې هم چې لټرالي باندې نه لیکلي پنځه یو چار اګلی لاس بل چار اګلی سل بل چار اګلی دا مزدوري دا بس لاس کسان پامل یې سو اللهم ساتینو خو مزدورانه ډېر مونږ بس یو ټرالي راوي سل هغه 250-300 روپۍ دا خو بچا وړې نه.
دلته د خان محمد په سیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنۍ چارو هم بده اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله تاج محمد خان د نورو له مزدورۍ او د لاسي کراچۍ له چلولو د ځان ژغورلو لپاره ځان ته په لاسي کراچۍ کې په کمو پیسو ګرځنده هټۍ جوړه کړې او پرې له تازه میوو جوړ کړی چاټ پلوري. وایي تیرو کلونو کې به یې 40 کیلو چاټ برابر کړ، د غرمې 12 بجو پورې به یې ختم کړی و. د هغه په وینا چې له 300 زیاتې افغانۍ به یې ګټلې او په خوښۍ به ډکې منګولې کور ته تللو، خو اوس یې هغه مزه نشته.
چاټ کاروبار کوم مخکې کاروبار ډېر خو خلکو سره روپۍ وي اوس خلک سره روپۍ نه شر سره بے روزگار نه څوک به څه اخلي هغه سر مې مال په خپله ټول پاتې دي دولس بجې به ختم اوسه بدللم اوس ما خو سره پورې ولاړم نه ختمیږي
هر سحر بے شمیر ماشومان او لویان په دې هیله د مزدوري او روزي ګټلو بیلابیل وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ماخام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي خو دوی وای ډیری وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهیلي کورونو ته ستنیږي دوی ټول له وسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادی او بیرغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شي طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او دې کار لپاره په هیواد کې د قشتېپې کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکي کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همداراز بیلابیلو کورنیو بهرنیو موسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولي څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوی دی امید لرو چې دغه زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخت شي
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډیرې سیمو کې په لسګونه زره کسان بیروزګار شوي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی د دغه نندارتون د جوړیدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي نور جزئیات په دې راپور کې
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولای سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی یک شنبه د دې نندارتون لومړی ورځ و دغه نندارتون یو تنظیمونکي شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړی ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي
د نندارتون موسته جوړ کړی چې جنې راشي او کتابونه په کمې به واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي کته مو په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی ټوله کتابونو لیدنه وکړي یوازې هلکان راغلي او بس
اغلی حساب ول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټولنجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپلندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوی دي دغه نندارتون یو لیدونکو آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړیدل د ځوانانو د ظرفیت
زه دا چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم راغلم او په نندارتون کې مې ګډون وکړ په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي چې انسان خپل موخو او اهداف ته ورسوي او په وسنی شرایطو کې د مطالعه فضا سره کوم څه وي دا ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي هغه انجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید مطالعه او طب خپل مراد ترلاسه ورنه کړي همدغه مطالعه چې دوی خپل موخو او اهداف ته رسوي
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت انجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډیری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې لزده کړو او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دي
وینځل په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی وی
یو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرحې د تصویبېدو خبر ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پانتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون د شنبې په ورځ د افغانستان اقتصادي مشورتي بورد د طرحې تاییدولو خبر ورکړ. د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو معاونیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه بورډ کې به د پوهنتونونو استادان، اقتصاد پوهان او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي ګډون ولري. خو دا نه ده څرګنده شوې چې څوک به د دې بورډ مشري پر غاړه ولري او نور غړي به د کومو ادارو استازي وي. د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ به په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړېدل په اقتصادي برخه کې یو مهم اړتیا بولي.
په وخت کې موږ شورای علي اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله، په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانې او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې به بحث کېده او عملا به هغه عمل ته حلېدلې. د امارت اسلامي پر اتکسا شورای علي اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدله شوه او د دې کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي پکې نو. نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورد د سکتور خصوصي او بورد مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی که څه هم په دغه بورد کې د بیلابیلو څانګو د استازو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخته مخکې خبروي.
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته به کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته، خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي په دې باور د چې په دغه بورډ کې اواز د یوې ډلې پریکړې ته اهمیت ورکړل شي، نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یي تجربه نه نیست، فقط نومش متفاوت است، اما یک موضوع باید ما خاطر نشو.
دا کومه نوې تجربه نه ده، یواز نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې پریکړه به هم د دولت پلاس کې وي، دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنی ده چې دا په خپل دولت دی او په دې کمیټه کې پریکړه کوونکي هم خپل دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي که دوی د عالمانو او خصوصي متشبثینو چې د نظر او پوه خاوندان دي قربشي باید خبري په سمته غووریدل شي. دا سني شي چې په یو ځانګړي ډلې پوري محدود وي.
عادلانه پایجا شنیده شوه او ایتونه شوه کې منحصر شوه وي ګروي خاص.
دا بورد افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د اقتصادي عالی شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 لمریز کال کې د حمید کرزي د ولسمشري پر مهال رامنځته شوه او تر ډیره یې مشري د مرستیالانو په غاړه وه، خو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا کارونه جدي کړل او په خپله یې د دې شورا مشري کوله. د افغانستان د اقتصادي عالي شورا په جوړښت کې خصوصي سکتور، د علومو اکاډمۍ او پوهنتونونو هم غړیتوب درلود او معمولا په میاشت کې یو ځل غونډې کولې.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لیلیه درلودل ته بډوري ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس له سکونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نشي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کمه.